دا مشال راډیو دا محل په خبر کې د گرمی دولس بجې په دې خبري سات کې درته ز ګل ایاز او نساج ملحر کلی وای په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو خو اول تازه خبرونه له انیسا اجمل څخه و.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا په پیښور او نورو سیمو کې د بجلی د بندیدو پر ضد مظاهره شوې دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د چاودنې په نتیجه کې لږترلږه 44 تنه وژل شوې دي او د اوکراین امنیتي ځواکونه وایي چې د هیواد په ختیځ کې په جګړو کې و سرتیري زخمیان شوې دي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی بندیدو پر ضد مظاهره شوې دي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د مشیر اشتیاق ورمړ په مشرۍ کې مظاهره کوونکو د پیښور په شامی روډ د وابډا دفتر مخې ته نارې ولګولې او ویل چې حکومت ژمنه کړې وه چې د روژه ماتی او پېشمنۍ په وخت به لوډ شیډنګ نه کوي، خو درې ورځو راهیسې زیات لوډ شیډنګ روان دی. دغسې په ډیره اسماعیل خان او شیرګړ کې هم د بجلی بندیدو پر ضد احتجاجونه شوي دي. بلورتا د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې د اوبو بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف تیر ورځ په یو بیان کې ویلي دي د هیواد په 93% ښاري سیمو او شپږ اتیا کلیوالو سیمو کې به د پېشمنۍ روژې ماتی او تراوو پر مهال بجلی نه بندوي. د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د سړک غاړې په چاودنه کې لږترلږه 44 عام وګړي وژل شوي او 500 نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي په مارجی ولسوالۍ کې یو افغان کورنۍ په ګاډي کې روانه وه چې د سړک غاړې چاودنه پې وشوه. د یادې کورنۍ یو خپل محمد صالح مشال ریډیو ته پرون وویل چې په دې تیرو ورځو کې یادې کورنۍ له هغې وروسته ولسوالۍ پرېښوده چې کېدای شي په دغه سیمه کې عملیات وشي. د هلمند د پولیسو مشر نبیل جان ملاخیل بیا ویلي دي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشوم مانم شامل دي. د افغانستان د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ وسلوالو ولکه ټینګه کړې ده. د کندوز والي محمد عمر ساپي تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تېر ماښام ولسوالۍ ونیوله. بلخوا په چاردرې ولسوالۍ کې یو سرتیری پرین مشال ریډیو ته وویل
مونږ دلته جنگی ګورو رشپم په جنگ ورځم په جنگ زمونږ مایا نشته مونږ څه وکړو اوس د طالبانو په لاس کې د ګرانه مونږ څه وکړو دغه د طالبانو په لاس کې د سقوط یې وکړو مونږ وروره رالو دلته ودرېدو نه وروره مونږ سره هېڅ مایا نه وه مونږ څه کړی وس مونږ اوس هم هلته کسان پاتې دي مونږ څه وکړو.
وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دې جګړه کې ګڼې پوستې نیولې او 100 تنه افغان پوځیان هم وژلي دي. خو د کندوز والي ډاډ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به دغه ولسوالۍ ډېر زر بیرته ونیسي. په بلوچستان کې د اوبو د انتظام وسیلو یا واټر مینجمنټ زده کړو فارغه شوي ځوانان وایي چې حکومت ورسره د نوکریانو ډېرې وعدې کړې وي خو تر اوسه یې نه دي پوره کړي. په کوټه کې تېره ورځ ناوخته د واټر مینجمنټ زده کړو نه فارغه شوو ځوانانو د احتجاج پر مهال وویل چې دوی مخکې هم د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی و. وزیر اعلی ورسره په موجوده بجټ کې د سلو نوکریانو د مختص کولو وعدې کړې وي خو پوره یې نه کړې. په دغه موقع یو تن منور احمد مشال ریډیو ته وویل
بس ہم لوگ واٹر مینجمنٹ پروفیشنل اسٹوڈنٹ ہے اور بے روزگار ہے تین سال سے نہ کوئی جاب.
موږ د اوبو د انتظام او وسیلو د ځنګړو پروفیشنل یا مسلکی ډیګریو فارغ زده کوونکی یو او لنزدې درې کلونو بے روزگار یو. نه زموږ لپاره کومه نوکری شته او نه د دغې نوکری کوم ځانګړي اصول یا سرویس رولز.
د احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه حکومت لاس نه دی ویلي خو د بلوچستان حکومت په موجوده بجټ کې په صوبه کې د غیر ترقیاتي کارونو لپاره تقریبا 1.9 اتیا ارب روپۍ او د ترقیاتي کارونو لپاره د 450 اربو زیاتې روپۍ مختص کړي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د اوکراین امنیتی ځواکونه وایي چې د هیواد په ختیځ کې په تیرو 24 غنټو کې په جګړو کې و سرتیري زخمیان شوي دي. د پوست ویان اندري لیسینکو پرون ویلي دي چې دونیسک او میریانکا ښارونه سره نږدې په جګړو کې د اوکراین یو سرتیری هم نه دی وژل شوی. دغه دواړه ښارونه د روسي پلوه یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. نوموړي تور پورې کړی چې روسي پلوه دلتنو غوښتونکي ځواکونه په بریدونو کې درنې وسلې کاروي. د الجزیره ټلویزیون یو مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمنی کې نیول شوی دی. احمد منصور پرون په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلی و چې د برلین په تیګل ایرپورټ کې نیول شوی دی. د جرمنی د پولیسو یو ویان تایید کړه چې یو 250 کلن تنیه چې په جاز کې قطر ته روان و د مصري چارواکو په غوښتنه په هوایي ډګر کې نیولی دی. منصور د الجزیره ټلویزیون د عربي برخې په مشهورو خبریالانو کې یو دی. منصور د مصر او د برطانیې شهریت لري. قاهره یو عدالت تیر کال منصور ته دغه په غیر حاضرۍ کې د 1500 کلونو د قید سزا اورولې وه. په نوموړي تور پورې شوی دی چې په 2011 کال کې یو وکیل د قاهرې په تحریر چوک کې شکنجه کړی دی، خو منصور دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا پوځ وایي امریکا د هغې اتحادیانو د جمعې پر ورځ په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 2 هوایي حملې کړې دي. د امریکا د پوځ تر مخه 16 حملې په عراق او 6 نورې په شام کې شوي. د امریکا د پوځ لخوا په اعلامیه کې راغلي چې په عراق کې یوې حملې القائم ښار ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یوه پوسته په نښه او د سخت دریځو یوه زیرمه تباه کړې ده. د عراق موصل ته نږدې هم د اسلامي دولت ټینکونه او ودانۍ په نښه کړل شوي دي. دغه راز په بایجی، فلوجا، مخمور، رمادی، سنجار او پتل افر کې هم ځینې حملې شوي دي. هلته په شام کې اتحادي ځواکونه بیا په الحسکا، الرکا او تل ابیات کې د اسلامي دولت ډلې په هدفونو بریدونه کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس کچری فیسبوک او ټویټر اکاونټ لري. نو دا غي د لارې هم د مشال رادیو پانه خوخه کوي او دا غټول رپورټونه تاسو کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. دا خبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې خلکو د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کړې دي. دا کاشغر گوادر اقتصادي راهداري کې څوک خندان جوړوي
دې طرف ته جاگیرداران یا غټ خلک چې کوم دي دا غوزمکې دي. نو د دې کوشش دا ده چې دا روډم په غوزمکو کې واچلی شي چې دا غوزمکو قیمتونه زیوا شي، دا غي ویلیو زیوا شي.
له قبایلي سیمونه بې پروفل شو خلکو د بیرته ستنولو لپاره چارواکي څه کوي؟
مالی وزیرستان کی لکس لو دے اینڈ وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ دا جسم رجات تیزی کی دی شی اور سم رجات سٹیم لائن کی دی شی دا دے جسم مالی وزیرستان جو دے ہر روز ریٹرن کی دی
دا مومندو وهاب علی چې د نهم جمعات په امتحان کې تر ټولو زیات نمبر یا خستی د لوړو زده کړو وسنه لري.
زه زمیدار مو وسنه نه پټین را لوم په خاره مکو بس دغه سره امداد سټڈی کو ما پلارم غریب کا کوشش کوي چې دا تاسو ما تعلیم وکوین.
دا تعلیم نړیواله مبارزه ملالی یوسفزی پر ژوند دستاویزی فلم جوړ شوی دی.
When I think of home, I miss the dirty streets. I miss the river. I miss my friends. I just want to see that house just once.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تفسیری هم لرو. نمشال لړی سره اوسه. مشال رادیو ته تاسو غوږی او خبرونه ده د غرمې د 12 بجو. نو د 12 بجو خبرونه کې درته لومړی رپورت وړاندې کوو او هغه هم د پیښو د خبر پښتونخوا په اړه دی چې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی ناروال لوټشنې خلاف مظاهره په دریمه ورځ هم دوام درلودي. پرون د صوبې نورو برخو په شان په پیښور کې هم مظاهرچیان په شامی روډ د وابډا دفتر مخې ته راغونډ شول. مظاهره کوونکو د وزیر په کې د وزیر اعلی مشیر هم شامل وو. مظاهره کوونکي وای چې د روژه میاشت نه وړاندې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د روژه ماتي پښمنۍ پر وخت به لوډ شډینګ نه کوي، خو له درې ورځو راهیسې ناروا لوډ شډینګ روان دی. بلخو وفاقي حکومت یو ځل بیا اعلان کړې چې د روژه ماتي پښمنۍ او تراوه پر وخت به لوډ شډینګ نه کیږي. نور تفصیل لږ شیبه وړاندې په خبر نه د مشال اړې خبریال شبیر رحمت جان را سره شریک کړو.
لوډ شډینګ په ټوله سیمه خبر پښتونخوا کې ډېر زیات خو درې مرز ته ډېر زیات قهرجن مظاهرې چې کومې شوې دي، نو په چارسده کښې په شبقدر کښې باندې خلک ورغلي وو، د هغې مکمله توګه په کښې ټول پوړ کړ، د اوره په کښې لګولي ډېر اسماعیل خان کښې پرون دغه شانتې هم ډېر اسماعیل خان شیرګل هغې چې کوم دی ملکان نور بند کړی و، دېن علاوه په پېښور کښې درنه چې کوم دی ورمړ بالا ورمړ پایا پندوس وړیزې دغه سیمو کښې چې کوم دی ورغلي وو د بابداغوس هغه یې هم ګیرو کړی وه. په پېښور کښې چې کوم پرون جلوس ته ټول غټ راوت وو، هغه دغه شامیرود غوا د وزیر اعلی د خیبر پختونخوا چې کوم مشیر دی د جنګلاتو حوالې سره چې تقومل دغه په مشرۍ کښې تللې وه، د پېښور بابداغوس هغه یې ګیرو کړی وه. دغه ټایم کښې پرون د وزیر اعظم پاکستان نواز شریف چې کوم خصوصي سلاکار دی د هغه چې کوم دی خبرو اترو لپاره راغلي وو، دغه ته بابداغوس څخه ولې دی قهرجنو خلکو د هغې د ګاډو هم ګیرو کړه، بیا څه وخت پس هغه دغه دنه واپس راړه، غونډه ونه شوه. خو د لوسړي چې کومه لړۍ ده هغه خصوصې په هر برخه کښې هماغه شان دوام نه رسېږي چې لومړۍ ورځ نه شروع شوې دي. کوم د مرکزي حکومت دریځ دی هغې پرون چې کوم د وفاقي سکري د اوبو د بجلۍ چې کوم سکري دی یونس ډاګ هغه وزیر اعظم ته د مطبوعاتو تر مخه ویلي چېر د پروژې شروع کېدو سره د بجلۍ په غوښتنه کښې ډېر زیات سیواوالي شوي دي. د هغوی په وینا دا وخت ملک کښې 15,000 میګاواټه بجلۍ پیدا کېږي او ضرورت چې کوم دی هغه د 40,000 میګاواټه پورې دی. نو دوی همدغه وایي چې د دې علاج به هله ممکن وي چې کله د غوښتنه کښې د بجلۍ کمی را شي نو هله به دې لوشرن کښې کمی کېږي.
د مشال تر څنګ اوسئ، د سهار له 9 د ماښام تر شپږو.
مشال اډو ته تاسې غوږ یې. د روان کال د مۍ په 28 نیټه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ژمنه کړې وه چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهدارۍ لویه لاره به د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیریږي، خو د کال 2016 لپاره د ملک په بجټ کې د دې لپاره یوازې 12% مالی پنګې کېښودل شوي دي. آیا د ملتپالو ګوندونو دا اعتراض په ځای دی چې مرکزي حکومت د دې منصوبې ټولې ګټې پنجاب ته وړل غواړي؟ په دغه اړه زموږ همکار شاهین بنیري دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پښتونخوا سیاسي او ولسي مشران وایي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهدارۍ په معامله وزیر اعظم نواز شریف د خپلې ژمنې نه په شا شوې دی او د دغه پرمختیایي پروژې ډېرې مالي پنګې پنجاب او سند صوبو ته اړولي دي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاکستان په بجټ کې ډېرې پنګې د پنجاب او سند صوبو لپاره ایښودل شوي دي او پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته ډېره توجه نه ده ورکړل شوې. نوموړی زیاتوي،
په 15 عربه بجټ کې پنجاب یعنی د لاهور روټ دپاره 15 عربه، د مرکزي روټ چې کمې یادولو ډېر هغه سیخان پرتو ډېرو د هغه دپاره 12 عربه، زمونږ روټ دپاره صرف د اسلام آباد نه میانوالي کې چې کم د سنگل روټ دپاره ځمکه علي هغې ته به 10 عربه ورکوي، خو نورو 60 عربه روپۍ کې به 500 عربه روپۍ ځمکه نوره ورته اخلي. مونږ ته هېڅ کاریډور نشته، روټ نشته، زمونږ د روټ دپاره یوه انه نشته او دغه روټ نه دی یا چې کوم مونږ یادولو.
په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب وایي د پښتونخوا سیاسي مشرتابه دا معامله په ټیک توګه نه ده اوچته کړې او کچر اقتصادي رهداري او د دې سره تړلې پرمختیایي منصوبې د اصلي پلان مطابق په پښتونخوا او بلوچستان کې عملي نشي نو د دې ذمواري به د سیمې په سیاسي مشرانو راځي. مبارک زیب نور وایي
د پښتونخوا او د بلوچستان سیاستدانان چې دي نو هغه دومره تکړه زورور یا یو والی والا نه دي، هغه په مختلف پارټو کې تقسیم شوي دي. نو هغه که په هغه حساب سره وګوري نو دا د دوی یو فیلیر دی. دویمه خبره چې اکنامیک والا ده، نو اکنامیک باندې دا ده چې شارټ ټیک روټ ټیم دی، نو هغه هم دغه بلوچستان او ډی ای خان والا جوړېږي. مسله دا ده چونکې دې طرف ته جاګیرداران یا غټ خلک چې کوم دي د هغو ځمکې دي، نو د دوی کوشش دا ده چې دا روډ هم په هغه ځمکو کښې واچېدی شي چې د هغه ځمکو قیمتونه سیوا شي، د هغې ویلیو سیوا شي.
بلخوا د عوامي نشترګون یو مرکزي مشر او د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر وایي د هغې ګوند به په دې معامله ټول سیاسي ګوندونه د ځان سره ملګري کوي او مرکزي حکومت له به اجازه ورنه کړي چې د سیمې د ولس حقونه د خپو لاندې کړي. بشرا ګوهر وایي
بجټ چې پاس شو نو اسدالله خان خو پخپله کافي یو سخت دغه پوزیشن اغېسته او اسحاق ډار صاحب ته هم فون کړی او ورته ویلي چې دا خو پرایم منسټر خپل د وعدې نه شاته شو سنت کې زمونږ چې کوم ممبرانو هغه د سنت فینانس کمیټې کې هم دا خبره اوچته کړه سره د پاکستان پیپلز پارټي او د آصف علي زرداری صاحب چې کوم هغه ډېر سخت نوټس په دې واسطه یو څو ورځې مخکې احسن اقبال صاحب او پرویز رشید بیا د این پی یو ډیلیګیشن سره ملاقات وکړه این پی ډیلیګیشن ورته کلیرلی خپل تحفظات وکړو او ورته یې چې مونږ د دې نه بالکل ساتیسفاید نیو
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود جاتوی دا اوس یوازې د اقتصادي رهداري خبر نه ده بلکې د دې سره د ګیس تیلو او بجلی نور یو شمیر منصوبې تړلې دي او مرکزی حکومت غواړي چې دغه ټولې منصوبې په پنجاب کې عملي کړي نوموړی وایي د اختر نه وروسته به په احتجاج لاس پورې کوي
اول خو موږ د سیاسي پارټو ډډو وکیلانو او د اکیډمیا چې ورته وایو د یونیورسټي او د کالجونو په نوم باندې خط لیکو هغوی ته دا ټول تفصیل لږ مختصر ښیي دغه دوران کې به زمونږ نوی تحقیق راشي چې بیا به تحقیق کوو او اول به په دې روژه کې آګاهي چلوو ځکه چې روژه کې عملي طور باندې ګرمیم ده روژم ده نو سلوشن چلسه نشي کېږي دا چې کله وکړو په دې میاشت کې په دې کې به ټولو سیاسي ډلو سره هم ملاوېږو بیا به د اختر نه پس باقاعده ولسي تحریک شروع کړو دا به پوره یو منظم تحریک چلو د دې نه بغیر ممکن نه دی
د یادونې وړ ده چې د روان کال د مې په 28مه نیټه په ټولګوندیز غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې د اقتصادي رهداري مرکزی لاره به د پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي خو کله چې د خزانې وزیر د کال 2018 لپاره بجټ وړاندې کړ نو د دغې لارې لپاره یوازې 12% مالی پنګې ایښودل شوې دي
شاین بونری چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د پاکستان د ملتپالو ګوندونو د اندېښنو پر اساس یې تاسو ته وړاندې کول اوس کوټې ته د بلوچستان کې د اوبو د انتظام او وسیلو ځانګړو مسلکي یا پروفیشنل زده کړې کوونکي ځوانان وای دوی په دغه څانګه کې د خپل ژوند قیمتي څلور کاله ولګول خو اوس کار ورته نشته د دوی په خبره د اوبو د کموالي او نشوالي په موجوده صورتحال کې د دوی زده کړې ډېره وړتیا لري نور تفصیل د نیاز مساخل په رپورت کې
د شنبې په ورځ ناوخته د بلوچستان د اوبو د انتظام او وسیلو د مسلکي زده کړو ځوانانو د یو اړوند سرکاري دفتر مخې ته احتجاجي غونډه وکړه په دغه موقع له دغو ځوانانو منور احمد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د زده کړو هیڅ ګټه نه ده ورسېدلې
بس هم لوگ واټر مینجمنٹ پروفیشنل اسٹوڈنٹ ہے اور بے روزگار ہے تین سال سے نہ کوئی جاب
موږ د اوبو د انتظام او وسیلو د ځانګړو پروفیشنل یا مسلکی ډیگریو فارغ زده کوونکی یو او لنږدې درې کلونو بے روزگار یو نه زموږ لپاره کومه نوکریستا او نه د دغه نوکری کوم ځانګړي اصول یا سرویس رولز خو موږ چې کله سمو د مخ کې ژغ پورته کړو نو د صوبې اعلی وزیر لمر سره ژمنه وکړه چې حکومت به زموږ لپاره په موجوده اعلان شوی بجټ کې سل نوکری مختص کوي مګر خپل دغه ژمنه پوره نکړه او په بجټ کې زموږ لپاره منل سوی نوکری مختص نکړي
لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے وعدے پورا نہیں کیا ہے بجٹ میں انہوں نے نہیں رکھا ہے
یو بل ځوان محمد سعید پر دغه موقع وویل چې د دوی زده کړې او سند د اوبو د کموالی او نشتوالی په موجوده دور کې ډیره وړتیا لري
جے ڈگری بلوچستان کی حکومت کی بنا پہ قائم کیا گیا ہے لسویلہ یونیورسٹی اس میں جے ڈگری ہمیں
دا سند یا ڈگری د بلوچستان حکومت پر منظوری سرا د لسویلہ پہنتون لخوا ورکول کیجی د دې سند پس دکړو کی دادی چې بلوچستان کی ترمزه کلان دی د اوبو کچا چورس پورس کمیجی او د اوبو د معیار او وسایلو په اړه کار کول دا زموږ د سند یا ډیگری کارونه دي او هم پر دغو اړخونو مشکار کوو
جے واټر کوالټی کې اس پہ ہم کام کر رہے ہیں
یو بل فارغ سوی او مسلکی زده کوونکی عبدالغفور شاوانی په دغه موقع وویل
ہمیں موقع دیا گیا تھا کہ اس پروفیشنل ڈگری اس پر عمل کیا جائے گا لیکن کچھ بھی
چکل مش داز دکڑی کول نو مشتا ویل سی وو چ ددی پ تر سر رسول سر ب مشتا د روزگار بندوبست وکڑل سی مگر داسی نو وسوا مش د خپل ژوند قیمتی سلور یا 15 کال د دغه ڈگری یا سند په خوریو کی تیر کړي دي اوس مش څه کار کولای سو تا صورت وایست چې څه وکړو آیا مسلکی ڈگری پلاس مزدوری وکړو
ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں آپ خود بجاؤ کیا ہم لوگ ابھی مزدوری کر رہے ہیں پروفیشنل ڈگری لے کر
په دغه اړه مشال راډیو په بیا بیا هڅه وکړه چې د اړوند ادارې واټر منیجمنت اینڈ ریسورسز له ډایرکټر جنرل او د اوبو د نظام محکمې اریګیشن له سیکریټر او وزیر سره پر دغه ستونزه خبرې وکړې، مګر هغوی سره پر هڅو سربیره په تماس نیولو بریالی نسو. خو یاده دوي چې د رسنیو د راپورونو سره سم د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ سموده مخکې دغو ځوانانو سره ژمنه کړې وه چې دوی ته به د کار موقع ورکوي، مګر د دغو ځوانانو په خبره حکومت په دغه اوسنۍ بودیجې یا بجټ کې هم دوی لپامه غورځولې دي.
میاز موسی خیلو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو، په داسې حال کې چې پرون د کډوالو نړیواله ورځ ونمانځل شوه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په یو رپورټ کې پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی چېرته چې یو شمېر کسان د کډوالۍ ژوند کوي. د پاکستان په کابلي سیمو کې یو شمېر کسان د فوج لخوا د وسلوالو خلاف د کاروایانو وروستو بې کوره کړل شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو په اړه پښتون راپورته کیږي چې شمېر یې څومره دی او کورونو ته به کله ستنول کیږي. پر دې موضوع د ملیحه امیرزاده دا رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د نوي رپورټ تر مخه پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دی چېرته چې یو شمېر کسان خپل کورونه پرېښودلو ته مجبور شوي دي. په پاکستان کې دننه په بېکوره شوو کسانو کې زیاتره د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ سره تعلق ساتي. دا چې په پاکستان کې د کډوالو څه صورتحال دی او واپسي یې څرنګه روانه ده، په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی وایي
موږ سره تقریبا 3 لاکھ نه زیات فیملیز وو آی ڈی پیز. هغه کې موږ د شمالي وزیرستان، د جنوبي وزیرستان او د خیبر چې کوم ټی ڈی پیز دي د هغو ریټرن سټارټ کړو. موږ اوس پورې تقریبا مور دین 20,000 فیملیز واپس لیږل دي، چې کوم کې تقریبا د 30,000 فیملیز چې کوم دي هغه د خیبر دی، تقریبا 3,500-4,000 فیملیز چې هغه د جنوبی وزیرستان او د شمالی وزیرستان اوس پورې تقریبا 1,600 فیملیز واپس تللی. خیبر کې هغه پہله موږ شروع کو اکاتیل ٹرپ هغه کمپلیټ شو، هغه تقریبا 12,000 فیملیز واپس راغله. بیا اوس دې وخت کې شلوبر چلی کې لګیا دی او اوس هم دا ریټرن روان دی.
خو د شمالی وزیرستان د کډوالو د کمیټې یو غړی خان وزیر خوشبینه نه ښکاري چې د حکومت له داو سره سم به د سیمې بې کوره شوي کسان په ټاکل شوي وخت کې دننه واپس کورونو ته لاړ شي.
دا اف ڈی ایم ای راپور هغه وایي چې 10 لاکھ پورې کسان داسې دي چا کډوال شوي دي د نارت وزیرستان او د واپسۍ وجه کوم 15 جون ورکړی شو. هغه خو مسله داسې شوله چې په منځ کې روژه راغلله، دا ګرمي ډېره زیاته ده، نو په دې کې خو نه څوک مبارزه کولی شي. ګورنر یې اعلان وکړ چې 5 لاکھ کسان به په دوه میاشتو کې واپس کېږي. خو د واپسۍ عمل شروع دی، خو ډېر سلو عمل شروع دی، د سینمام والا داسې کمه واپسۍ خو شروع ده، خو هغه داسې څه مطمئن نه دي. د وزیرستان خلک کوز بدل ورې نه پس بیا پته لګي چې حکومت به په خپله چې کومه ګورنر خبره کړې وه هغه به څومره سنجیدګۍ سره دی خالي چې موږ به 5 لاکھ کسان په اګست میاشت کې راسه واپس کوو.
د فرمان خلجي په خبره کې څه هم د شمالي وزیرستان د کډوالو واپس کورونو ته د تللو سلسله لا تیزه نه ده، خو وایي چې په دې لړ کې کوششونه روان دي.
ډېر زیات خلک ولاړ او انشاءالله اګست پورې به تقریبا چې څنګه ګورنر صاحب ویلي دي هغه شانتې به موږ انشاءالله کوشش به وي چې دومره خلک واپس لاړ شي. موږ خپل حساب سره تاسو وګورئ دلته موږ اوس خیبر کې تقریبا 1,000 فیملیز آن دا ایوریج روزانہ واپس لے لیجیے. ہم جیسے جی موں گا ساؤتھ وزیرستان کے اور شمالی وزیرستان کے لکس لو دے اینڈ وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ دا سم رضا تیزی کی دی شی اور سم رضا سٹیم لائن کی دی شی ایز دا دے جی شمالی وزیرستان جی دے ہر روز ریٹرن کی گئی.
نا پتا سے حال کی دا چی دا پاکستان پوست پا شمالی وزیرستان کے دا تیر کال دا جون دا میاشتی راہی سے دا وستوالو خلاف ضرب عذب نومی عملیات شروع کردی دی چی لعمل زیاد شمیر زائی اسی دون کی بے کورشوی دی. بلخوا پا خیبر ایجنسی کے پوست دا خیبر 1 او خیبر 2 نومی عملیات سرته رسولی دي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د مارچ په نیمایي کې د خیبر ایجنسی شمالي او جنوبی وزیرستان د کډوالو د مرحله وار واپس اعلان کړو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دي چې کومې ده هم بس
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. مشال اړیکه تاسو غوږی د افغانستان په کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ وسلوال طالبانو خپل باندې وسلوال طالبانو قبضه کړی ده. د کندوز والی محمد عمر صافی مشال اړیکه ویل چې د دولت وسلوال مخالفانو د جمعې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تیر ماښام ولسوالۍ ونیولا. وسلوال طالبانو ادعا کړې چې په دې جګړه کې یې ګڼې پوستې نیولې او څو تنه افغان فوجیان یې هم وژلې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د کندز ولایت سیمه ایزو چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده. د نوموړي ولایت والی محمد عمر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله ورځ په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود چې بالاخره ماښام سقوط وکړ. والی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه چمتو دي څو نوموړي ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفانو بریدونو جریان درلود چې بالاخره شنبې ماښام سقوط وکړ. په عین وخت کې هغه شمېر دولتي ځواکونو چې د چاردرې له ولسوالۍ څخه شاتک کړی یو تن سرتیری ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مونږ دلته جنگي ګورو رشپم په جنگ ورځم په جنگ زمونږ مایا نشته مونږ څوک اوس د طالبانو په لاس کې د ګرانه مونږ څوک دغه د طالبانو په لاس کې د سقوط یې وکړو. مونږ ورور رالو دلته ودرېدو نو ورور مونږ سره هېڅ مایا نه وه مونږ څه کړی وس مونږ اوس هملته کسان پاتې دي مونږ څوک.
په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا معاون امرالدین ولی هم وایي چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او دا مهال د امنیتي ځواکونو کمربند د نوموړي ولسوالۍ پله سره دی. نوموړي د دې ولایت په اوسني وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړه. همدارنګه سیمه ایز چارواکي د امنیت پر اوستو کې پاتې وبولل.
قدرمنو ودونکو دا راپورټ مو واورېدل چې د افغانستان په کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو قبضه کړې ده. وزو کابل ته د افغانستان ولسی جرګې انتخابات به تر یو کال پورې ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن مرستیال مشال اړیو ته ویلي چې د ولسی جرګې کیدونکو انتخاباتو ته کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ولسی جرګې ځینې استازي هم فکر نه کوي چې دغه انتخابات تر راتلونکي کاله ترسره شي. پر دې موضوع د صالح محمد صالح دا یو رپورټ اورو.
نن د غبرګولي یا جوزا یو دیرشمه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د شپاړسمې تقنیني دورې وروستۍ کاري ورځ ده. د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دویمې فقرې پر بنسټ د ولسي جرګې کاري دوره د پنځم کال د سرطان په اوله د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا خپل کار پیلوي. اوس چې د ولسي جرګې انتخابات نه دي سوي د نتایجو درک هم نسته. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په روان لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وکړه.
اته میاشتې مخکې زمونږ د دې لپاره پراګوزاري کړې وه چې باید سږ کال مونږ د ولسي جرګې او پارلماني انتخابات وکړو. مونږ په دوو افشنونو باندې خپل وړاندیزونه د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړي وو. ولې متاسفانه چې دغه فرصت مونږ د لاسه ورکړ. اوس بحث پر دې روان ده چې کال ته به مونږ عملګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات.
د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یوه فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي خپل کار ته ادامه ورکولی سي. درک په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غني د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون طرحه ترلاسه کړې ده. ښاغلي غني ویلي د دغو انتخاباتو لپاره باید د حکومت ټول ظرفیت وکارول سي او د ترسره کېدو وخت یې داسې تنظیم سي چې پر افغان امنیتي ځواکونو فشار رانولي. د ولسي جرګې دوه استازي ګل پاچا مجیدي او حبیبه دانش هم د ولسي جرګې د کار له دوام سره موافق دي. میرمن دانش د انتخابات خپلواک کمیسیون سره هم نظره ده چې د ولسي جرګې انتخابات پر روان مریز کال کې ممکن نه دي.
دغدغه های در داخل پارلمان وجود داره
که په پارلمان کې دننه هم په دې باب کړکیچ ده که انتخابات شپږ میاشتې وزنده ولسی جمع راځي او د انتخاباتو کېدل ستونزمن کیږي. حکومت هم داسې اشاره ورکړي چې انتخابات یو کال وزنده ولسی. د ولسی جرګې بل استازی ګل پاچا مجیدی وایي که د اساسي قانون درې اتیایمې مادې ته پام وسي په دې حساب له اساسي قانون سره جفا کیږي.
کچیر ته مونږ ډیر تاکید پدی وو کوچ دغه ماده په اساس باید ولسی جرګې دروازې وتړو زه فکر کوم د اساسي قانون سره ملوی جفا کړی ویزه ک مونږ د نړۍ د خو اساسي قانون افغانستان لري
د نه امنی یو زیاتېدل د کافی بودیجې نشټوالی او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون به برخلیک حالت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې اساسي خنډ ګڼل کیږي د ولسی جرګې ځینې غړي بیا د دې جرګې د کار دوام د اساسي قانون خلاف بولي لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ کیږي
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي
مشال اړیو ته تاسې غوږی قدر من اوریدونکو په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو هوا شوې دي د غرمې دولسې بجې انیسا اجمل نه خبر نه اور
دا خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی بندیدو پر ضد مظاهرې شوې دي. تېره ورځ د خبر پختونخوا وزیر اعلی د مشیر اشتیاق احمد په مشرۍ کې مظاهره کوونکو د پېښور په شامی رود د واګدا دفتر مخې ته نارې لګولې. داسې په ډېره اسماعیل خان او شریکر کې هم د بجلی بندیدو پر ضد احتجاجونه شوي دي. بلخوا د پاکستان د بجلی او اوبو وفاقي وزیر ویلي دي د هېواد په درې نوي فیصد خاری سیمو او شپږ اتیا کلیوالو سیمو کې به د پېشمنۍ روژې ماتی او تراوو پر مهال بجلی نه بندوي. د افغانستان د هلمند ولایت په ماجي ولسوالۍ کې د سړک غاړې په چاودنه کې لږ تر لږه څوارلس عام وګړي وژل شوي او پنځه نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي په ماجي ولسوالۍ کې افغان کورنۍ په ګاډي کې روانه وه چې د سړک غاړې چاودنه پرې وشوه. د افغانستان د کندز ولایت په چاردرې ولسوالۍ وسلوالو ولکه ټینګه کړې ده. د کندز والی محمد عمر ساتي تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو په پوستو لیدونه پیل کړل چې اخر یې تېر ماښام ولسوالۍ ونیوله. په بلوچستان کې د اوبو د انتظام او وسلو یا له واټر مینجمنټ زده کړو فارغه شوي ځوانان وایي چې حکومت ورسره د نوکریانو ډېرې وعدې کړې وې خو تر اوسه یې نه دي پوره کړي. دوی پرون په کوټه کې احتجاج وکړ او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید جدي دا مسلې دې حل کړل شي. د اوکراین امنیتي ځواکونه وایي چې د هېواد په ختیځ کې په تېرو څلورویشتو ګڼټو کې په جګړو کې اووه سرتېري زخمیان شوي دي. د پوځ ویان پرون ویلي دي چې دونیسک او میلینکا ښارونو سره نږدې په جګړو کې د اوکراین یو سرتېری هم نه دی وژل شوی. د الجزیره ټلویزیون یو خبریال د مصر په غوښتنه په جرمني کې نیول شوی دی. احمد منصور پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د برلین په تیګل ایرپورټ کې نیول شوی دی.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې انیساج مړ وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د ترهګرۍ په ضد کاروایانو لیکلي دي. دې سلسله کې جنگ ورځپاڼه وایي چې پوځي مشر جنرل راحیل شریف د جمعې ورځ خیبر ایجنسۍ کې د پوځي ځوانانو او قبایلي مشرانو سره تېره کړه. د پخپلو خبرو کې وویل چې د ترهګرو زیاته شمېره اوس ختمه ده او دا وخت صرف د هغه وسلوالو په ضد کاروایي کېږي چې د شمالي وزیرستان نه په تښتېدو د خیبر ایجنسۍ تنګو وادو او غرونو ته راغلي. خو د دوی سره سره به د هغې خلکو په ضد هم کاروایي کېږي چې د وسلوالو په څه نسه جوړ مرستې کوي. ضرب عزب آپریشن سره ملک کې ترهګرۍ کې ښکاره کمی راغلی او دا اعتراف د امریکې له خوا جاری شوی او بیان کې هم شوی چې وایي نړۍ کې 15% ترهګري زیاته شوی خو پاکستان هغه ملکونو کې په اول نمبر دی چېرته چې ترهګري واضحه کمه شوې ده. نو داسې حال کې نړیوال ورورولې او ګاونډي ملکونو له پکار ده چې د پاکستان په ضد منفي پروپیګنډا پرېږدي. ادارې اخیره کې لیکي چې د پوځي مشر دا خبره هم په خپل ځای روغه ده چې د وسلوالو مالی یا په بل جوړ مرستې کوونکو خلاف به هم کاروایي کېږي ځکه چې دا وخت لوی لوی با سره خلک په عربونو روپو غیر قانونه کارونه کوي او دغه پیسو کې د وسلوالو پوره پوره برخه وي. نو پکار دا چې د وسلوالو مالی سرچینې وتړل شي. خو دې کار کې د ډېر احتیاط او انصاف تقاضو پوره کولو ضرورت دی او که په دغه تور کې یو تن ونیول شي نو پکار دا چې هغه ته په عدالتونو کې د خپلې صفایې پوره پوره موقع ورکړی شي. د دې ترڅنګ یو شمېر ورځپاڼو خپلې ادارې د بجلی په لوډ شډنګ لیکلي دي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې د روژې شروع کېدو سره سم ټول ملک کې د بجلی ناروا لوډ شډنګ هم شروع شو چې له وجې مختلفو سیمو کې خلکو په احتجاج لاس پورې کړو او د وابډا په دفترو یې حملې وکړې. دې سلسله کې وزیر اعظم ته د اوبو او بجلی وفاقي سیکرټري د بریفنګ په وخت ویلي وو چې حکومت سره 14,000 میګاواټه بجلی په سیستم کې موجود و او ضرورت د 21,000 او 1500 میګاواټه بجلی و. نو ځکه د بجلی رسد د وس نه بهر شو. ادارې وایي چې روژا څه ناڅاپي نه ده راغلې بلکې حکومت ته د دې خبرې احساس و چې د روژې دوران به د بجلی غوښتنه سیوا کیږي او ځکه وزیر اعظم نواز شریف د مخکې نه د روژه ماتي پېشمني او تراو په وخت د لوډ شډنګ نه کولو حکم ورکړی و. خو افسوس چې د بجلی د ویش او پیداوار انتظام کوونکو خپل کار په سم ډول ونه کړی شو چې ورسره روژه په خوله خلکو ته تکلیف ورسېدو. ادارې اخیره کې وایي چې حکومت له د بجلی پیداوار او رسد صحیح انتظام پکار دی. که تاسو کورونو ته بجلی ورکوي او د هغې لپاره سنتونو ته نه ورکوي نو دې سره به هم په غریب سړي اثر پرېوزي او هغه به بیا هم سړکونو ته راوځي. پکار ده چې بازارونو کې د ضایع کیدونکي بجلی مخنیوي وشي، دارنګ د بجلی غلا ودرولی شي او بقایا جات وصول کړی شي او دا کار د وابډه او متعلقه ادارو دی او عوامي نمایندګان هم په دې کې د دوی مرسته کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. د نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په فوج تنقید کول یو ګران کار دی او ځکه میډیا او زیاتره سیاسي ګوندونه په دې اړه خاموش پاتې شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د په واک کې د راتګ وروسته د ښځو په دغه هیواد کې د ښځو په ژوند کې د یو ښه بدلون لپاره کار شروع کړی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د نیشن ورځپاڼه لیکي پاکستان چې د نړۍ یو په هغو هیوادونو کې دی چیرته چې د امنیت وضع له ډېرې مودې راهیسې خرابه ده او پر دغې ډېر لیکل اهم شوي دي. خو بیا که وکتل شي نو د پاکستان په سیاسي حالاتو ډېرې لږې خبرې شوي دي. ډېرو لیکوالانو چې د پاکستان په امنیتي وضع کار کړی خو د پوځ او سیاسي ګوندونو ترمنځ په مسلو او خبرو یې څه نه دي لیکلي. په دغه هیواد کې د پوځ سره د حکومتونو اختلافات هم یوه مهمه وجه ده چې حکومت نشي کولی امنیتي او نورو لوته پام وکړي. د پاکستان میډیا چې په هر څه خبرې کوي خو بیا په دې اړه او خاص کر د پوځ باره کې زیات څه نشي ویلې. هغه ګوندونه چې په واک کې وي زیاتره هم دا وایي چې پوځ له دوی سره دی ځکه د دغه ګوندونو سره بل لار نه وي او مخالف سیاسي ګوندونه بیا د اسټابلیشمنت سره په دې اړه سختو خبرو ته ځکه هم غاړه نشي کېښودی چې د را روان وخت په اړه اندېښمن وي. نیشن لیکي د جون په 14 نیټه د پیپلز ګوند د مرستیال مشر آصف علي زرداري لهجه پر دې هم سخت ښکاره شوه چې هغه دا وویل باید ځینې قوتونه دې د هغه کردار کشي ختم کړي او د هغه دغه وینا ډېر خلک حیران کړل او اوس یې په اړه ډېرې خبرې هم روانې دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غني په واک کې د راتګ وروسته ته دغه هیواد د ښځو په ژوند کې د یو ښه بدلون لپاره هم کار شروع کړی دی. د هغه میرمن رولا غني په دې اړه ډېره فعاله ده او غواړي د افغانستان میرمنو او نجونو لپاره کار وکړي. ولسمشر غني هم غواړي د دغه هیواد په سیاسي او قانوني چارو کې ښځو ته پوره برخه ورکړي. د تېرې نهې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د هی فار شی مهم کې سړو په ټولنه کې ښځو ته د حقونو ورکولو لپاره غږ پورته کړ او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو او د سړو ترمنځ د فرق د ختمولو د هڅو ستاینه وکړه. د کابل په یو های سکول کې په دغه وخت په بینرو لیکل شوی وو چې په حاضر او تکړه سړی هغه دی چې د ښځو د حقونو لپاره ودرېږي. افغانستان چې له کلونو راهیسې امنیتي وضع خرابه ده، ښځې د مختلفو مسلو نه تیریږي. ملګري ملتونه دا اراده لري چې د ښځو او سړو ترمنځ د فرق د ختمولو لپاره دغه کمپین په 500 نورو ولایتونو هرات، بلخ، بامیان، ننګرهار او کندهار کې هم پیل کړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله
که سپلای مو پخپو گوره نو تبا ویداغ احمد گل پن کرده سکه زمیدار زیبا دا خده غریب
دا پختنو پر خاور نام نه دا هنرمندانو هل زلی پس دول اغیزمنی کردی دی
دا حالات دا سی دی که سندری ویون کی دی و که موسیقاران دی دا تول دا دغی مسئله اختار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپاره سکیگی
امارت با قیده روان ده پایی که ده موسیقی ده پاره بیلی و شاندار زیده انشاءالله ده مسئله با الله خلی
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
ماشاءالله ریته تاسو غوږی قدمونه اوردونکو ساسه پام بل رپورت بلور را ګرځو فرایډی ټایمز مجلې په کراچۍ کې د روانو عملیاتو د سین صوبائی حکومت او رینجرز واک ترمنځ تاوتریخوالی او په دې رستو کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د فوجي جنرالانو په اړه سخت وینا پر موضوع خپل اداریه خبره کړې ده د اداریه مهمه برخه په دې رپورت کې ورو
فرایډی ټایمز مجلې په خپل اداره کې لیکلي چې د پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په کراچۍ کې روان عملیاتو په قهر کړې دي د زرداری لخوا د فوج په اړه رستۍ وینا ډیره سخته وه د مجلې په خبره کې چې د دې خبرې مداوا و نه شوه نو د دې نتیجې به ام کیو ام پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون لپاره ډېرې زیاتې خطرناکې وي مجلې لیکلي چې د آصف علي زرداری د خوف احساس له دې خبرې نه معلومېدو چې په صوبایي حکومت کې شامل ائتلافي ګوند ام کیو ام د فوجي عملیاتو نه بچ نه کړل چې له وجې اړیکې کړکېچنې شوې بل یوه مسله هغه وخت مخې ته راغله چې کله زرداری وزیر اعظم نواز شریف سره په دې خبره سلا شول چې فوج ته عملیاتو لپاره مکمل ازادي ورکړل شي او فوج ته د هدفي وژنو ازادي هم ورکړه مجله زیاتوي چې په کراچۍ کې د یو شمیر ترهګر وژلو وروستو اوس فوجي عملیات په دویم پړاو کې داخل شوي دي چې په دې کې به د پیپلز ګوند حکومت کې دننه او بهر جرایم پېښور خلکو خلاف کاروای کیږي په دې کې د ټیټي کچې بیوروکریټس پولیس افسران او ځینې د سین حکومت مهم چارواکي شامل دي مجله لیکي چې د سین حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تیره میاشت هغه وخت کړکېچنې شوې کله چې د کراچۍ کور کمانډر سین حکومت په درغلیو او نااهلتوب تورن کړل د دې وروستو رینجرز واک مشر په سین حکومت تور پورې کړو چې په غیر قانوني توګه 273 ارب روپۍ راغونډوي د دغه تورون وروستو په ناګوزیر توګه سین حکومت تر سخت فشار لاندې راغلی نو ځکه آصف علي زرداری د فوزي جنرالانو خلاف سخته ژبه استعمال کړه مجلې د آصف علي زرداری د تقریر د متن تفصیل وړاندې کړی دی مجلې لیکي چې د فوزي اسټابلیشمنت پر ضد ډیر کم وخت سیاسي مشران داسې ویناګانې کوي مجلې لیکي چې د سیاسي تاوتریخوالي د کمول لپاره سیاسي ګوندونو کردار ته اړتیا وه په دې کې د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې زرداری په داسې حالاتو کې فوج په نښه کړې چې دغه فوج د هیواد د بقا او دفاع په جنګ کې بوخته ده نوموړي د زرداری څرګندونې غیر مناسب او غیر ضروري وبللې مجلې لیکي چې په دې حالاتو کې ښاغلي زرداری وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول غوښتل ځکه چې د عمران خان د درنې پر وخت د دریم امپایر خبرو کې زرداری وزیر اعظم سره په څنګ کې ولاړ وو خو اوس وزیر اعظم یا نواز شریف په ښکاره زرداری ته د چپ اوسېدو ویلي دي ځکه چې نواز شریف فوج سره نور اختلافات نه جوړول غواړي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال لړۍ ته تاسې غوږ یې قدمونه اوریدونکو له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم لپاره نړیوال مبارزه کوونکي ملال یوسفزی د ژوند په اړه یو دستاویزي فلم ټریلر خپور شوی دی دغه دستاویزي فلم ته هی نیمډ می ملال نوم ورکړل شوی دی دا دستاویزي فلم چې هی نیمډ می ملال نومیږي د روان کال د اکتوبر په میاشت کې به نمایش لپاره وړاندې کیږي پر دې موضوع بلکې د دې دستاویزي فلم په اړه نور تفصیل نساج مړوندې کوي
There is a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up
په ټولنیزې شبکې فیسبوک کې لسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې ملالا یوسفزی پر ځانګړې پاڼې ملالا فنډ باندې د هغې د ژوند په اړه د هی نیمډ می ملالا په نوم د ډاکومنټري ټریلر خپور شوی دی دا ډاکومنټري یو مشهور فلم جوړونکي ډیویس ګوګنهایم له څو نورو کسانو سره یو ځای جوړه کړې ده چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې به خپرېږي ملالا د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې د سکول نه واپس راتلله چې د طالبانو په برید کې سخته زخمی شوې وه هغه وخت د ملالی عمر 15 کاله وو
They thought that the bullet would silence us. I am the same Malala.
I'm still 17. I'm still a teenager.
She's a little bit naughty, a little bit that much.
Who would you have been if you were just an ordinary girl from the Swat Valley?
I'm still an ordinary girl, but if I had an ordinary father and an ordinary
But the documentary ki Davis khodali da che saranga the Nobel jaiza gatun ki Malala Yousafzai da ghi plar Ziauddin Yousafzai o tola koranay par nariwala toga da jinako da talim la para mubariza kawi. Da Malala ghair sarkari idara Malala Fund da jinako da mayari talim la para kar kawi o da کلونو جوړولو چاره پر مخ بیایي بلخواله پاکستان خبریدون کې ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د ډیډلاین هالیوډ ویب پاڼې د خبر تر مخه هی نیمډ می ملالا ډاکومنټری با د نېشنل جیوګرافیک چینل لخوا په یو سل یو اویا هیوادونو کې په 540 ژبو کې خپریږي
When I think of home, I miss the dirty streets. I miss the river. I miss my friends. I just want to see that house just once.
د ایکسپریس ټریبیون تر مخه د نېشنل جیوګرافیک چینلونو مشر کارټنی مونرو په یو بیان کې ویلي دي دا یو داسې فلم دی چې نه یوازې ترې یو تن ډېر متاثره کېدی شي بلکې پکې د بدلون راوستو احساس هم پیدا کوي نوموړی زیاتوي دوی اکثره په نړیواله کچه مهمې کیسې د کتونکو لپاره راوړي خو د ملالې په نامه د دې ډاکومنټري د پروژې برخه جوړېدل د دوی لپاره د ویاړ خبره ده کارټنی مونرو وایي دې داسې احساسوي چې دا د دوی دنده وه او ځکه هم د یو ریښتیا برخه وال پتوګه پر دې پروژه کې شامل شول نوموړی وایي دوی خپل ټول مجموعي وسایل د ملالې د مهمو سفرونو او په نړۍ کې د میلیونونو جنکو د تعلیم د مبارزې لپاره کارولې دي
I am many. And our voices are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen. They can change the world. My father only gave me the name Malala. He didn't make me Malala. I chose this life and now I must continue it.
انیسا اجمل وای چې د ملالې یوسفزای پر ژوند د دستاویزی فلم په اړه یې تاسو ته تفصیلات وړاندې کول ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو مقاله کې د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده ورځپاڼه لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې که څه هم ځینې رکاوټونه مخې ته راغلي دي خو د ایران لخوا د پاکستان په پولیو ضد کمپاین کې د دلچسپۍ نه پکار ده چې هرکلی وشي ایران پاکستان ته د پولیو خلاف ویکسینونو سلور او 15 میلیونه مفت خوراک د ورکولو وړاندیز کړی دی د مقالې نوري برخې ملیحا امیرزاده نورو
ایکسپریس ټریبیون رسپانډه لیکي د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو له کبله په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو کې خنډونه مخې ته راغلي دي رسپانډه لیکي کچره اسلام آباد د دغو بندیزونو برعکس کوم ګام پورته کوي نو پر پاکستان هم اثرات لرلی شي رسپانډه لیکي پاکستان له ایران سره د ګیس پایپ لاین پروژه په ځای درولې ده خو امکان څرګندوي چې کېدی شي امریکا له تهران سره د هیواد د اټومي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ورسیږي رسپانې په خبره په هغه صورت کې پاکستان ته هم یو شمېر لارې خلاصې دي شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ په اړه رسپانې لیکي چې د ایران لخوا پاکستان ته د پولیو ضد د مفت ساسکو ورکولو د وړاندیز باید هرکلی وشي رسپانې لیکي د ایران یو طبي وفد په پاکستان کې د پاتې کېدو په وخت دغه پیشکش کړی دی پاکستان هر کال د پولیو ضد ویکسینو تقریبا 50 میلیونه خوراکو ته ضرورت لري په داسې صورت کې د ایران لخوا د سلورو او 15 میلیونو خوراکو وړاندیز د هرکلی وړ دی رسپانډه لیکي د تهران حکومت یوازې د انساني خدمت لپاره په پاکستان کې د ګوزن ضد کمپین ملاتړ کول نه غواړي بلکې په دې کې د دغه هیواد خپله دلچسپي هم شامله ده د رسپانډې په خبره له پاکستان ایران ته د پولیو وایرس ورېدو د مخنیوي لپاره تهران دا کار کول غواړي رسپانډه بیا د یوې بلې ناروغۍ ملیریا د مخنیوي په لړ کې هم د دواړو هیوادونو همکاري مهمه بولي په پاکستان کې د ملیریا ډېر کیسونه د ایران له پولې سره نږدې مخې ته راځي نو ځکه دغه هیواد ته د یادې بیمارۍ د خورېدو په اړه هم اندېښنې موجودې دي په ایران کې ملیریا ختمېدلو ته نږدې ده او د پولیو په شان د ملیریا خلاف هم خپله دفاع مضبوطول غواړي پاکستان کې ملیریا ختمېدلو ته نږدې نه ښکاري 4.5 میلیونه کیسونه مخې ته راځي او دا شمېر د زیاتېدو هم امکان دی ورځپاڼه په داسې نوښتونو کې همکاري او پرمختګ بولي او زیاتوي چې دا یوازې په سفارتي کچه ښه ګام نه دی
ملیحا امیرزاده وچې د ایکسپریس ټریبیون د ورځپاڼې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې خدمت اردن کو دونور کولن پر تر سکال خیبر پختونخوا نور سیمو کی گرمی زیاته شویده د دې ترڅنګ د روژې میاشوم ده په ګرمۍ او روژې کې مزدوران هم دغه شان کارونه کوي چې په عادي ورځو کې کوي په پیښور کې د مشال راډیو خبریال زران یوسفزی ځینې مزدورانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
د پیښور د ګاډو په پارکینګ کې د اړې کوونکي یو کس مجیب چې سور لمر کې یې څادر په سر اچولې وو او په ګاډو باندې د پارکینګ پرچې ویشلې مشال ریډیو ته وویل چې په روژه کې کار ډېر سخت دی خو د غریبۍ له وجې چوټي نشي کولی
نه روزه کې چوټي نشو کولی یاره سخته روزه ده ډېره زیاته به غریبي ده څه کې اوسه دغه سخته ټول ورځ په نور ولاړم سر راپاسم شپږ بجې نور ته ولاړم تر د یوولسو بجو پورې د شپې
د بالا ماڼۍ په مستري خانه کې کار کوونکي یو کس لطیف وایي چې په روژه کې د ګاډو سمولو کار ډېر سخت وي خو دوی چوټي له وخته کوي
غریبی رہ جی مصری خانہ کلونا کے سب افرے خبر بہت گاڑی گرمی گاڑی والا شکار تو کا سنگ پے کا کے گرمی روز کے خوبی کھینے کی گزا کریں گزا پوچھے کی گزارا کریں رازو گھر سار رازو 12 بجے واپس بھول چکے ٹائم دے
یو بل مصری خانہ کی د جانگیر پنوم یو شاگرد چ مزدوری ہم ڈیرا لگا دا وای چ پروجا کی د گرمے ماتول لپارا پزان اوبا چوی
نڑے را سخت دے وے موسم دا جو پسر وانے جان لو با چھو نام گا پھوس دے گاڑی کما می دے رہے نے کار نے کی گیا اس کار نے کی روز نے کی سی گرمی میں بلگار ہم گرم ہم کی جواب بج بس من جو کی ہے جے پور تے سی پہ خوف
دا موسمیت دا محکمے تر مخا در روجی دا میاشت پپاتی روزو کی دا باران امکان شتا خود باران نے کی دو صورت کی دا گرمے لا زیاتے دو ہم امکان دے زلان یوسف زے مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته تاسو وګورئ کډمنو اوریدونکو په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو پر ضد زرویازه فوزی عملیاتو یو کال د جون په 15 نیټه پوره شوه وو د کارپوهان په خبره په دې یو کال کې د زرګونو زده کوونکو زده کړې اغیزمن شوې دي او دا رنګ دوی وای کله حکومت موجوده رویه روانه وي نو د غزده کوونکو راتونکو کال به هم ځای شي خو ځینې بیا وایي چې یوازې د زربیازه فوجي ملاتو لوجې نه بلکې لکه چې په شمالي بلوچستان کې طالبانایزیشن شروع شوی یا وسله سغزړیتوب شروع شوی د لاغې رستو د غلطه د تعلیمي زده کړو عمل اغیزمن شوی دی دا چې په شمالي بلوچستان کې بدامنی تعلیم ته څومره زیان اړولې دي د اسرار الله مومن په دې رپورت کې ورو
په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لوجې د حکومتي شمیرو لمخې د څباندې څلور تیازر از د کوونکو تعلیم اغیزمن شوي خو له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داول دغه شمیره زیاته ښه وایي
یو لک نه زیات سکول او د کالج سټوډنټان چې دي ځوانان دي د تعلیم شوي دي د تیر یو کال نه بنو کې به تاسو وګورئ چې څوک پر رکشه چلاوي څوک پر اسنت په کترونو کې ولاړ وي او څوک په بیروزګاره ناست وي
بلخو د رزمک ډیویژن درې تحصیلونه چې د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته ترې خلک نه دي کړی شوي د دې ځای اوسیدونکي او استادان وایي په سیمه کې د بدمنۍ له وجې یو سلو شپاړه سکولونه بند پراته دي استادان وایي دوی ته اجازه نه ورکړل کېږي چې سکولونو ته ولاړ شي درزمک ډیویژن د یو سرکاري سکول استاد برکت الله وایي
خپلو بچون دي خپلو کلی دی خپلو وطن دی خپل بچون وتیارې ته نه چاوي په دام ش خوښېږي ویل کې تعلیمي نه کړي وایي یعنی ای سره ونی افسوس خبره دا ده چې کیما مکمالي ستو زو نه هیڅ قادر جام سمیزه په خپل ای او صاحب په دغه ته حاضر شه په څه کې یو خبره کاغذ نه لسی نه دی ستو زو نه قادر کو نه مش پابو دي خپل کې دا سینا تي کې چا سون چا دار کو سکول نه بودوي خو کرفي ویار او خپل نه پکر کې سنا بودي
خپل شمالي وزستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن وړ وایي یوازې د زربیزه پوځي عملیاتو لوجې نه بلکې د په خبره لکل نه چې په شمالي وزیرستان کې طالبانایزیشن شروع شوه له هغه وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغیزمن شوه
یغه د کو تعلیم بخي څخه ختم شو کرفي به وا کله به طالب باندې ولا کله کله به فوټ باندې ولا کله ځکه چې کوم شی درو هغه نه فارم کېم شوه به کله هغه باندې ولا کله سک مننه ور پاین خپل هاي سکول او پندرم تا شو د ګلز د کورا هغه چې طالبونه قبضه وکړه بلډینګ یې باندې مولوا هغه سامان دې نه خارج کړل هغه بارا لغه شای قبضه شو هغه قبضه سره د ځنګي تعلیم هغه نه بڑا باندې ځنګي تعلیم خدا و چې دغه دوا درې سکولین چې ټیم په آرمی کمپ کې نه نوی هغه چې کله دا وکړي چې طالبونه مې نه نوګر چې سکول ته وړ کې نه لاځي دا به نه بعد وړ کې باندې تعلیم باندې شو
د انټیګریټډ ریجنل انفارمیشن نتورکس په نامه خبري اجانس چې د دوی په خبره لپامه د غورځول شو خبرونو په اړه رپورټینګ کوي، له دې سره په خپلو خبرو کې د قبایلي سیمو لپاره لاپتونو سره د نظم ادارې مرستیال مشر فرمان خلجي ویلي چې حکومتي چارواکو تعلیمي بحران ته ډېره جدي پاملرنه کړې او د ده په خبره دوی په کیمپونو کې خپل سکولونه جوړ کړي دي او له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي استادان پکې ښوونه کوي، خو خبریال احسان دول له دې سره اتفاق نه کوي او وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د شمالي وزیرستان زده کوونکي به په راتلونکي کال کې هم له زده کړو بې برخې پاتې شي.
او یو کال خو مې شو ماته لګي چې په نږدې موده کې ماته نه لګي چې دوی بیا په بل کالج کې داخله واخلي. اوس خبره دا ده چې حکومت خو څومره زموږ معلومات دي یا څومره د چارواکو سره زموږ خبره کېږي، داسې هلته انتظام اس انتظام نه ده شوی چې هلته به خلک لاړ شي، د ځوانان چې کم بې تعلیمه شوي دي د هغې به بیا تعلیم داسې زر جاري شي.
دول زیاتوي په شمالي وزیرستان کې که زده کوونکي د یوې سیمې دي نو استادان یې د بلې سیمې دي، نو د په خبره تر څو چې ټول کډوال خپلو کورونو ته نه وي ستانه شوي نو تر هغو په سکولونو کې تعلیمي عمل نشي شروع کېدی، خو حکومت لا هم د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو د واپسۍ حتمي نیټه نه ده ښودلې.
اسرار علم مومندو چې تاسو ته د شمالي وزیرستان په اړه رپورټ وړاندې کوله. قدرمنو اوریدونکو، د روانې خبرونې اخري رپورټ ته ستاسې پام راګرځوم. د خوست د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي یاد اداره په پام کې لري چې د خوست ښار 8 کیلومتره کوسي او سړکونه چې د وخت په تیریدو مات شوي دي او زیانمن شوي دي د 2 ملیون ډالر په لګښت له سره جوړیږي او ترمیم کوي. بل لور ته د خوست ښاریان په دې اړه سوي د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې وو.
د خوست ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې یاد اداره به د ښار د کوڅو او جادو ټول سړکونه چې د وخت په تیریدو مات شوي یا زیانمن شوي دي بیرته له سره ورغوي. دوی وایي د ښار د سړکونو رغونه او ترمیم به په نږدې ورځو کې داوطلبۍ ته مخې ته شي او د ښاروالۍ له عوایدو څخه به د 2 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ شي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک د یکشنبې پر ورځ په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د ښار د کوڅو او جادو د خواوشا 2 کیلومتره سړکونو رغونې او ترمیم سره به نه یوازې په ښار کې دوړې او ګردونه ختم شي بلکې د ښار ښکلا به هم ډېره شي.
د خوست ښار سړکونه پاخه جوړ شوي وو، دا چې وخت ډېر پتر شوی دی د سړکو د ترمیم لپاره ضرورت دی. نو اوس موږ تقریبا شاوخوا 2 کیلومتره سړک د ښار سړکو لپاره بودیجه اختیار کې لرو، د طلبې ته مو ورکړی ده تقریبا $2 میلیونه په شاوخوا کې په دې باندې مصرف راځي او غواړو چې د ښار سړکونه پاخه په اساسي ډول جوړ کړو چې د یو نو بدلون یو په څنګ کې هغه لختي پلچکونه د لختیو لپاره سرپوښ هغه باید نور لختي ونه لدل شي جوړیږي او په څنګ کې هغه ګلدانونه چې په ویلو باندې بعضې په سړکو کې ګلدانونه دي بعضې پارکونه دي چې دا به د دغې په څنګ کې ورغول شي.
خوست ښاروال وړاندې وایي چې دوی د ښار د سړکونو لختیو او پارکونو د رغونې پیسې له ټیکس تجایی د ښاروالۍ د دوکانونو د کرایونه د جوازونو او ځینو قراردادونو نه چې ښاروالۍ لري ترلاسه کړي دي.
موږ خپله دغه د صفحې د ټیکس نه د تجایی د عوایدونه د خپله ښاروالۍ دوکانونه کریې لري چې دغه مدیدینه ترلاسه کړي دي، د جوازونه یا د مختدینه ترلاسه کوو. بعضې قراردادونه هم لرو لکه د مال منډې قرارداد شو چې دېنه زموږ ته عواید لاسته راځي.
بل لوري ته خوست ښاریان هم د ښار د سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي چې د سړکونو د ماتېدو له کبله په ښار کې دوړې او ګردونه زیات شوي دي. د سخی محمود په نوم د ښار یو تر اوسېدونکی همدې ستونزې ته اشاره کوي او وایي
د خوست ښاروال صاحب نه موږ دا غوښتنه ده د خوست سړک باید بیرته ورغولی شي، کوم چې موتې هغه لرې شي بیرته نوی جوړ شي. په خوست ښار کې ګردوب ده، غبار ده، د سړک موټر چې تېرېږي بیروبار زیات ده، د سړک ټول خراب شوی دی او پیاده روانه او لختي دا باید جوړ شي او ښار ته یوه ښکلا ورکړی شي.
یاد دي وي چې په خوست کې د فواید عامې ریاست چارواکو هم رسنیو سره په خبرو کې د خوست د لویو سړکونو د ترمیم او رغونې د پلان خبره کړې ده. دوی له خلکو غوښتي چې د سړکونو پلونو او پلچکونو په ساتنه کې چې خلکو پورې مربوطه او عامه شتمني بلل کېږي پراخه مرسته وکړي.
Baba.